السلام علیکم د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. لومړی خبرونه. د امریکا د سازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له خوځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني او پخوانۍ افغان ډیپلوماټ هادي امیری ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په درشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلې او لا یې د پرانیستو لپاره هېڅ څرک نه لګي. تر خوا یې طالبان تورن دي چې په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو پریمانه حقونه نقص کړي او ډېر محدودیتونه او بندیزونه یې پرې لګولي دي. په بدخشان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې اووه تنه مړه شوي او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روانو چپه شو. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د یو سل او پنځه ویشت تنه مرستې خبر ورکړی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تېره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړه انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نه شي نیولی. د عمران خان ملاتړي د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوي دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. د وژل شویو لاریون کوونکو کار شمېرې هم نه دي خبرې شوي. او د جهاد اسلام ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو پر مهال چې له سشنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او تر 100 ډېر ټپیان دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 18 تنه ملکیان دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې څلور فلسطینی ملکیان چې د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوې دي. د دې خبرونې دویمه نیمایي د ازادي رادیو یوې بلې اونیزي خبرونې ته چمتو شبه جلا شوې ده، خو تر هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. شپږ سوه ورځې د علم بندې دروازې له دومره زمان تیریدو وروسته هم هیڅ سرک نشته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. افغان نجونې وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
طالب چارواکو د قطر له صدر اعظم غوښتي چې د دوی او د نورو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. او په پاکستان کې سیاسي کشمکش مخکنی صدر اعظم عمران خان د محکمې د حکم وروسته خپل کور ته رسیدلی دی، خو صدر اعظم شهباز شریف پر خوشی کېدو انتقاد کړی. جزئیات به په دې خبرونه کې واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نن په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو د څار ډلې وی سیډونکې ازادي رادیو ته ویل چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خونځیو د پرانیستو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له عملیې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکې سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له شپږ سبا ورځو راهیسې مونږ په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیرې واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلاره تر لاس لاندې ده، خو د تیرو نږدې یو ویشت میاشتو له تیرېدو راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیې په نوم ویینچلی پر طالبانو ژغ وکړ چې نور دي د دوی د ځکړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پر شوال چې زموږ خوانځلا هم بندي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خوانځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندېدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسردانه معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت دوکا ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتدي چې نجونه پلیشتي چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې له زده کړو منع شوي دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسی شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق د غونجونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله له درسونو پاتې شوي دي.
اوریدل مو چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ډلګي پورته د وانجونو د ښوونځیو دروازې تړل دي. بیلابیلو طالبانو له لوړ پوړو تر ټیټ پوړو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باندې بیلابیل دلایل وړاندې کړي دي او ښکاري چې دوی په دې موضوع سره یو خوله نه دي. د بیلګې په توګه باندې د دوی ځنې او چارواکو ویلي چې زمينه مساعده نه ده، لکه سورج وړاندې چې دوی د پهنې اوسنی سرپرست وزیر وویل. تر خوې ځنې نور بیا د افغانستان کلتوري مسله بللې، لکه د طالبانو د پهنې پخوانی سرپرست وزیر او ځنې بیا دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې یو نصاب نه دی او یو وتر نه ده جوړ شوی. دا هغه دلایل دي چې طالبانو د ښوونځیو د تړل کېدو نه راورسته تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې څرګندونې پیړ کړې. خو هغه کاره دلیل چې لمخې ولې د افغان جنو زده کړې بند شوي لښوګم ټول کې پورته طالبانو داسې قانې ورکون کې جواب خلکو ته نه دی ورکړی، هغه څه چې په کور د ننو تر خوای پنړېواله کچا د دوی اوسنۍ رژیم تر سختې پښتنې لاندې راوستي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي دي. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتل چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په راپور کې.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دوی د اجمنه ورسره تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشي پلاوی په نه اعلان شوی سفر کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو رئیس الوزرا او بل شمیر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمیر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدل شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پرخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي مرته مسولین له خوا د قطر هیواد همکارو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمی او صحي او اقتصادي برخه کې به همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړي کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درشه ډیریږي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مختوري د 2020 کال په سپتمبر کې یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په ومه د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دی چې د قطر د سر ریاسم په مشي پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې د دوی سره همکاري زیاته کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوار اندیښنه خي چې ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامر تعقیب کړي چې پر بنسټ د خصو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. یاد سازمان په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصولو سره غړونه ده. ولدي سازمان غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د غوست دریس په غوړه کولو سره د خپل خزینه کارکونکو له حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سره غړونه کړي، خو ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته پکتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د خزو د حقونو یو شمیر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د خزو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی چې د رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
بدود مردم افغانستان د حسن
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونو د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره خو ته اجازه ورکوي چې د خزو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د خزو د حقونو یوې بلې فعالې سنیکاریا نازدي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه سې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی و. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي ممکن ده چې پراتلونکو کې نورې ښې لارې ولټوي.
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوه په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار د محدودیت په اړه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې د طالبانو لخوا د خزینه کارکونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډارونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند نه خطر سره مخ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسره دي چې د پاکستان د ستري محکمې رئیس د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو حکم ورکړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خبرو او ترخوای چلن نیوکه کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د دوران عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوې ده. پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړو، هغه تیرش په خپل کور ته ورسید.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د ستري محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې پورس په اسلام آباد کې عالی محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبه پورس په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نه هم د پاکستان په تاریخ کې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته تر ټولو تور ورسو. شاغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د ستري محکمې رئیس وویل چې عمران خان سب ستاسو لیدو خوشاله شوم. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد ککړ وي دا خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغلی چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړي دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نام نیچا کړي، عمران نیازی کړي.
بلور ته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. او بیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروس نیول شوی نه، اختطاف شوی وو.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ما ته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره په زندان کې راښکاره کړه. دا د ځنګل په قانون کې ممکن نه ده. پوځیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نږدې 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي دي چې زنو مهم ټکی اورو.
په کالیفورنیا کې چاپیدونکې ټایمز اف سان دیګو رسپانې په خپل پرونیګنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوی دي یو مطلب خبر کړي. د کډوال غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د اوبا د محل دی و قانون د اعتبار د مودې د پایتراسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې پر ورځ پای ته ورسیده چې ورسره د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې د لسګو نظر کارډوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو څخه د یو خجون په هیله امریکا ته ځي. ټایمز اف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابېلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوی د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوی دی چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی. ورسپانه د حشمت الله حبيبي په نوم د هغه افغان خبرې راخستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوي کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت خکېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې د داسې یو حالت تم نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغ خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به بی حمامه او پاکو جامو تیروي. ټایمز اف سان دیګو ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وای د هیلمن دی او دعاوي کوي چې امریکایان به د نن امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او کدا کارونه کړي نو د ده او د کورنۍ راتلونکي به تیاروي ځکه د په وینا دی له یو تیار ځای هلته راغلی دی. ملتری نیوز خبرونه منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداري ورکړی او د هغې مشرانې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتری نیوز زیاتوی چې جګپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځان وژونکي برید د مسؤلیت ادعا ګرځي. چې دې ډلې ومانه په دې حمله کې لږ تر لږه 180 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوی چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ پنوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملتری نیوز لیکي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال دان لاموتې د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي، خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګه په وسیله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو دات کام تر څنګه البته زموږ په اړه د زموږ ټولنیزې رسنۍ هم سپاره فیسبوک، انستګرام، یوټیوب، ټویټر دلته هم مهم مطالب خبره کیږي. تر خوای نور ډیر جالب موضوعات پکې هم منتلشي او ډیر اسانه د وصل طریقه ده زموږ له پانه سره ځکا د مهم مطالب لینکونه حل تشته پیو کلیک کاغلو سره یې تاسو کولای شئ. زموږ په پانه ته سرور خاره کې خو یادونه کوم چې چیرته وې پانه د تن خلاصيږي پر همدغه سوشل میډیا یا فیسبوک او ټویټر او انستګرام د ازادي رادیو د زنیو فلټر شکو. البته د فلټر نشته دی چې هغه کولای شي تاسو زموږ په پانه سره یو ځای کی او په ډیره اسانه طریقه باندې تاسو هغه اټ انسټال کړئ خپل ټلیفونونو ته کی نو ډیر ژر بیا زموږ په پانه ته تاسو داخله د لشي وړاندې لدی چې سسیرا رسیدلی غږیز پیغامونه خبره کوم. پندستان کې چارواکو هغه ادارت کړي چې کني تیر څو ورځې کې په یاد ولایت کې کومه یګه خلکو نیول او وشل په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې څو ورځې کې یو تصویر لاس پلاس کیږي چې پکې څو تنه سلمیان لري او تور یګي سره ولاړ دی او داسې ویل کیږي چې دوی دا یګنی ولې بیا ټپې کړي. د خو پندستان کې بیا طالب چارواکي وایي چې دا انزور شپږ کاله پخوانی دی او تازه داسې کومه پیخه نه ده شوې.
په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو درې ورځو یو انزور چې په کې لسو زیات زلمیان ولاړ دي او یو توره ببره یې گئی رانیولی مخکینی پخې ورته پلاسونو کې اوچتی نیولې دي. دغه فیسبوک چلون کې داوه کوي چې یا د پیخه تازه د نورستان کامدیش ولسوالۍ کرامز ته شوی او نیول شوی یېګه خلکو په وهلو ټکولو وجلې ده. د فیسبوک یو چلون کې فیصل عمر خیل یا د انزور سر لیکلی دی چې په حیواناتو رحم وکړي. عمر خیل وړاندې لیکي چې وحشي ژوي مو د هیواد ښکلا ده، باید ترې ساتنه وشي او د ورکېدو لګواښ وژغورل شي. دې ته ورته لیکنې او نظرونه نورو زیاتو کسانو خپاره کړي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ځنګلونو او هلته د شته ژوو ساتنه وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې دغه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ته زیان ورسوي. خو په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي یا د پیښه د کامدیش ولسوالۍ په ګوره کلي کې شپږ کاله وړاندې شوي او کومه نوې پیښه شتون نه لري. د نورستان اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
ایږي موضوع چې کوم پرون میډیا کې ډیر ګرم واغه موضوع بیګه تقریبا چې معلوماتو شو دغه کوم کله دی او کوم ساحه ده هغه خو تقریبا چې شپږ کال وړاندې دغه یو پیښه شوې ده. جمهوریت پښتو کمدې شول سوالي تنزدي دا کومل کان چې دغه تصویر کې ښکاری دا تقریبا ګیرور او زنی د بچو خوندان دغه وخت کې اگر که شران دي شپږ کال مخکې دا پیښه شوې ده وسنه پیښه نه ده.
هغه وایي د طالبانو به واکمنې دوه څخه ورسته خپل ټولو ادارو ته امر کړی چې د ځنګلي ژوو د وژنې او ځنګل وهنې په کلکه مخنیوي وکړي.
کله چې دغه تصویر نشر شو وایرل شو په سوشل میډیا کې مخکې نه هم خلکو ته آگاهي ورکړي دغه ټیم نه دا دورز کې ټول قمندانان او لسوالانو ته د متحد المال مکتوبونه مستول شوې دي او سره په ټلیفون هم رابطه شوې دي تر څو داسې کوم پیښه رامنځته نشي په نورستان کې. چېرته دا ځنګل له منځه لاړ شي یا وحشي ژوي له منځه لاړ شي د نورستان هغه ښایست او نورستان چې کوم شهرت دی نړیوال سطح سره یا ملي سطح سره نو دغه هم ځان منیږي او نورستان ښکلا سره خرابیږي. نو دغه دغه خبر ته ان شاء الله اسلامي امارات سره پسله متوجه دی او دا کار ته څوک نه پریدي.
د کامدیش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله یې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کول ازادي رادیو ته ویل په ټولنیزو رسنیو کې خبر شه بیا کس پوخانه دي خو اوس هم په سیمه کې د وحشي جوخ کار دوام لري. هغه راته ویل په نورستان کې یېګه پرانګان لیوان او نور چیرون کې زناور شته دي. د دوی پر څاروي او بریدونه کوي. هر کال ورته ګڼ څاروي خوري نو دوی هم اړ کیږي چې لمنځه یوسي او ځان یې له ضرر خلاص کړي. په وینا چې یوازې د تیر ژمي په موسم کې په برګي مټال او کامدیش کې تر پنځو پورې یېګي یو شمیر پرانګان لیوان او نور وحشي چیرون کې حیوانات وژل شوي دي. د نورستان اوسیدونکو به د ولایت په ځنګلونو کې واورین پرانګان زمریان توري او نسواري یېګي ځنګلي پیشوګانې بیزوګانې غرسان چرګان او نور ژبې شتون لري چې لای ساتنې ته پام نه دی شوی. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغه ولایت د ژوو د خوندیزۍ او ملي پارک په نوم نومول شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ز عبدالوارث د لغمان ولایت د ورشاول سوالنه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زمونږ د ورشاول سوالې کې د افغان بیسیم دغه کومه شبکه چې د ډېر یو ضعیف ترینه شبکه ده ډېر ضعیف کار کوي خصوصا انټرنیټ په حساب باندې خو دوی خو خپل کارونه مخکې بوتلي د انټرنیټ په حساب باندې هغه انټرنیټ په چې کوم ځای کې لګېدلی دلته غږیز په بل ځای کې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالله ابن کندار څخه خبر کوم. تاسو ټول کارکونکو ته یا الله پاک عمر درکې ژوند یو اوسې زموږ عمرونه د خدای درکې چې دا خبرونه تر موږ ټوله پر را رسوي. دا د افغانستان انټرنیټ دا ولې دونه ګران دی؟ دا خو تاله ارزانه کې دا خبرونه خود سره شیر کړي. دا ولې دا ظلمونه شروع دي؟ په دغه تور شپه د خدای پاک ته په ژوند نه رونا کوي نو خو نه اړ یو د خپل واسه ظلم کوي. دا خبره دار شاز له درد کوي.
سلامونه نیکی هیله دی ازادۍ رادو کارکونکو ته اوریدونکو ته علامه ممنون کارته سخینه وردا یو مشکل دی موږ چې په دې برق بیلونه راغلي دغه د حکومتي چارواکو سره نشر کوي. امارت اسلامي فقط نوم امارت اسلامي د نور چور د چور په دې برق بیلونه راغلي نه تر دې ما د موږ د ګورنډر ټول بس بخې مصرف پکې زیات کړی دا ول د سکی د ملت نشکی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکا صفه وګڼه لرو او ډیر مشکل دی موږ ته او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفا اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانم سیف اللہ د اوروزگان د ولایت د گزاب د ولسوالی ولی کی د ولی زیات لري ولسوالی ده نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کی زیات لري خو یو کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې نو په د کلیوالی کې چې کوم کسان دي صدقه نشي ورته کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422 11 24 201.
او ساسي را لګلي پیغامونه وبیا موږ یو په یو د خبرونو پوښتو کې د ازادي رادیو درته نشرو. خو هغه شميره چې درته یاد شو د زموږ واتس اپ شميره ده کولای شي د خپل سنځ اړوند هغه مسایل چې ساسي په سیمه کې ورسره لاس وکړیواني است او واړې رسنی شي هیو حل لار ورته پیدا شوی ای ترخوا هغه مشکلات دي چې د حل لپاره کوم څراک نلی دل کیږي او تاسو واړې هغه رسنی سکي مخسر پر هم دی واتس اپ شمیره باندې پیغام پریک دی خپل صوتي پیغام ساس پیغام با زموږ کاران راخلی او بیا به په پیاله بیل خبرونه کې درته نشرو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي یو ځل بیا به هم ور وګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته په داسې حال کې چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي د امریکا د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو جنو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه کړې. تاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په بدخشان کې د موټر د وختو په پیښه کې وته نمړ شي وي او یو شنور ته پیان شي وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روانو چپه شو چې د پپی پایله کې یاد کسانو ته مرګ شوبله واوخته. ترکمنستان له افغانستان سره د 115 ټنو د مرستې خبر ورکړی دی. د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزارت پرونی یو خبر پاڼه کې لیکلي چې په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. په ورته وخت کې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوې دي چې په 2014 کال کې د هیواد جوړ کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقيف څخه خوشی شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوسیانو د نونی ولا بلکې اختطاف کړی وو. بلورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړه انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبه څوک نشینیولای. عمران خان ملاتړ یو د خپل مشر تر نیول وروسته په لتاوتریخوالي ټاک ډک لاریونونه هم وکړل. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر روغ توغندي وښتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو د بریدونو پر مهال چې لسشنبه راځي روان دي لک تر لګه 3 تنه وژل شوي او تر 16 ډیر ټپیان شوي دي. د ټولو مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي او زموږ خبرونه مو اوریدا او سم د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوام تاندې څنګه اونیزه خبرونه خبرې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنک یو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنک ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنک ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي ممدا
او تنک ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي.
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي. مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکه یو ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکه ځوانان د جنسي سوء استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکه ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالمړي سره تنکي ځوانان په دینه په حوال کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نوري غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي چې تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې ان خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده، یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیره یي، دغه د ځان دپاره شرم وار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرم وار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي، دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی، امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنکم، بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنکم، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکیو ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو، اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاست په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به، دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې او رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي
مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي او هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړو.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیم غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ دی وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دی په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوی نه موږ مرسته وغواړو، دا غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنی ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابره کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لن محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په په تیار کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي په دا تیار کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه دې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابروي اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کوي دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسوي
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي په کومو برخو کې کار کولی شي لومړیتوب یې باید څه وي
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو متالم لرو وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي ذوقونه سره ورته وي یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي ذوق شوق د ادبیاتو سره دي د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي مطالعه به کوي مشاعره به کوي نقد به کوي تخلیق به کوي تحقیق به کوي یو څوک د سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د له منځه وړلو لپاره د کار کوي مثلا د تیپ په برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګورې سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغه مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړ کړي هدفمندي کې هدفونه ځان سره تواټه کړي او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنه ته هم ست هغه وړي ټولنه چې تاره مسته کړي د هم ست هغه لوی ټولنه چې ته ژوند پکښ کې کوي
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو Thank you. Kalabanda nostaya ma deshno, mot kazam ziru na kalabanda.